سپینه خبری.
روک و راست
سپینه خبری.
روک و راست.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشه په خیر راغلی. زه زیبا خادم یم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د سپین خبري یا روکو راست پروګرام اوریدو ته بیا هم ستړي مشه درنو ریدونکو، مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. درنو ریدونکو، د ډیپلوماټیکو منابعو له قراره ټاکل شوې ده چې د خارجي چارو لپاره د پاکستان د دولت د وزیر حنا ربانی کار په مشرۍ یو هیئت سبا د نومبر په 9 کابل ته ولاړ شي. نن د سپین خبري یا روکو راست په پروګرام کې د خبرونې د بلمنو سره دا مسله راسپړو چې آیا د پاکستان او د طالبانو د سفارت حکومت ترمنځ روابطو کې کوم بدلون راتلونکی دی راتلی شي؟ د طالبانو په سیاسي دریز کې د بدلون تمه کېدلی شي، مګر مخکې لدی چې نور مسایلو ته ورشو غواړم چې فوزیه جان هم اوریدونکو ته یو څه مطالب وړاندې کړي تر څو وروسته د خبرونو به ملمنو سره بحثی دمه ورکو.
تشکر زیبا جان، ما هم سلام های خدا تقدیم شنونده های گرامی میکنم و همچنان مهمانان عزیزی که در خط با ما هستند و خواهند بود و موضوع را با ما به تحلیل خواهند گرفت. و طوری که زیبا جان گفتن، برنامه امروز را به موضوع روابط پاکستان و طالبان اختصاص دادیم که دی آخر فراز و نشیب هایی را داشته و این فراز و نشیب ها قابل لمس بوده. اما قبل از اینکه بپردازیم به برنامه و صحبت با مهمان های گرامی برنامه آغاز کنیم، خبرهای این ساعت را میشنویم و برمیگردیم به مهمان ها و شما شنونده های گرامی.
ویان احمد الله چیوال تاکل شوی چې د پاکستان د بندنوی چارو سلاکار وزیر حنا ربانی کر به سبا کابل ته سفر وکړي. د راپور له مخې د حنا ربانی کر سره به د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په ګډون د دغه هیواد د مالی وزارت او نورو وزارتونو لوړ پوړي چارواکي هم ملوي. یاد پلاوی به د طالبانو د بندنوی چارو د وزیر امیر خان متقی او نورو طالب چارواکو سره په دوه اړخیزو چارو خبرې وکړي. طالبانو کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د طالبانو د کډوالو چارو وزارت وایي ایران د هرات له لارې تر 3000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته شړلي. په دې کې 2400 اتیا کسه کډوال د شپږ نوي کورنیو په بڼه شړل شوي او تر 1500 ډیر مجرد کسان هم پکې دي. دوی د اسلام کلا او ابریشم پل له لارې افغانستان ته شړل شوي. ایران نږدې هره اونۍ سلګونه او ان ځینې وخت زرګون افغان کډوال خپل هیواد ته ستوي. د طالبانو د کډوالو وزارت پر ټویټر باندې لیکلي چې تیره اونۍ هم نږدې 2000 افغان کډوال د نیمروز له لارې افغانستان ته استول شوي. د زابل په سیوري ولسوالۍ کې شاوخوا 200 کسان د تور ټوخي تورې غاړې په ناروغۍ اخته شوي چې له دې جملې دوه کوچنیان مړه شوي. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي ازادۍ راډیو ته ویلي چې یو روغتیایي ټیم سیمې ته رسېدلې ترڅو د ناروغانو درملنه وکړي. د حکیمی په خبره د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره ناروغانو ته لارښوونه شوې چې د روغتیایي ټیمونو د لارښوونې سره سم د 4 ورځو لپاره له خپلو سیمو ونه وځي. د خیبر پختونخوا په بنو کې د جاني خېلو جرګې حکومت د دوی سره په کړي تړون د نه عملي کولو تورن کړي. د جاني خېلو مشرانو په یوه جرګه کې ویلي چې د خیبر پختونخوا حکومت په 2021 کال کې د دوی د پارلمان په پایله کې ورسره تړون کړی چې هلته بامن راولي، پرمختیایي کارونه به کوي او پر قبایلي مشرانو جوړې شوې دوسیې به ختموي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د اوکراین د اټومي انرژۍ د دولتي ادارې مشر وایي روسي ځواکونه ښایي د زاپوریژیا له اټومي تاسیساتو څخه د وتلو لپاره چمتووالی نیسي. پیټرو کاټین ویلي چې په دې اړه یې ځینې نښانې لیدلي. خبری اژانسونه راپور ورکوي چې د روسیې دا کار به د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په ډګرونو کې لوی بدلون راولي. د مارچ په میاشت کې روسي ځواکونو پر اوکراین تر یرغل څو اونۍ وروسته د زاپوریژیا اټومي تاسیسات ونیول. د چین په شانګهای کې د لاریونوالو او پولیسو ترمنځ شخړه شوې. د چین په تر ټولو لوی او د نړیوالې سوداګرۍ په ښار شانګهای کې دغه مدني حرکتونو په تیره یوه لسیزه کې چې ولسمشر شي جین پینګ واک ته رسیدلې بي ساري بلل شوی. په ټول چین کې خلک د ولسمشر د هغه تګلارې په اړه ناهیلي دي چې نږدې درې کاله وړاندې د کورونا د صفر کولو په تړاو لاسلیک کړه. د نړۍ په دغه دویم لوی اقتصادي هیواد کې لا هم کورونا ورځ تر بلې خلکو ته درانه تلفات اړوي. پر شنهای سربیره مظاهره چین پرون د ووهان او خیګنډو خارون سړکونو ته هم راوتلي او په پوهنتونونو کې محصلانو هم د شنبه او یک شنبه په ورځ مظاهره وکړي. د سومالی په پلازمینه موګادیشو کې پولیس وایي د شباب وسلوالو پرون ناوخته د ولسمشرۍ ماڼۍ سره نږدې په یو هوټل برید کړی. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
پولیس وایي چې د هوټل ته اکثریت سیاستوال او حکومتي چارواکي ورځي. د سومالی د ملي پولیسو ویان صادق دودیشی د بریټ پاکله په اعلامیه کې ویلي دي چې د شباب وسلوالو نن شپه د باندهيري په سیمه کې په یو شخصي هوټل باندې بریټ کړای او امنیتي ځواکونه سیمې ته ورغلي چې دا وسلوال لمن زیوسی. عیني شاهدانو د دې کې په ځای کې د شاودنو او ډزو غږونه اوریدلې دي خو د مرګ ژوبلې پاکله تر دې دمه سن دي ویل شوی. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د لوګو لډګر ورسته خبر داده چې د کرکټ نړیوال شورا بیګا نا وخته افغانستان د 2023 کرکټ نړیوال جام ته د مستقیمه لارې پیدا کولو اعلان کړی. افغانستان دمګړې د سوپر لیگ په ووم مقام کې دی او دا وو واړه لوبډلې نړیوال جام ته وتلی. افغانستان له سریلانکا یو لوب غټلې یوای د باران په خاطر بشپړ نه شو سبب ورسته لوب ورسره لري. افغانستان د کرکټ په سوپر لیگ کې چې مخای مستقیمه نړیوال جام ته د اترو ټیمونو وتل دي له دیار له سلوګو یو لس غټلې او یو سلو پینزل لس نمرې لري. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
درنو اوریدونکو، تاسو مخکې هم واوریدل په خبرو کې هم دا شان منګه هم اعلان وکړ چې ډیپلوماټیکو منابعو ویلي دي ټاکل شوی دی چې د پاکستان یو لړ رتبه سبا د سیشن به پورس چې د نومبر 9 کېږي کابل ته ولاړ شي. د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه پورې په دې حق لسنه دی ویلي، مګر ټاکل شوی دی چې د دې هیئت مشري په خارجي چارو کې د دولت د وزیر حنا ربانی کار په غاړه وي. دربانی کار سره په دغه رتبه هیئت کې د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي محمد صادق او د نورو وزارتونو د نمائندګانو په شمول په خاص ډول د مالی د وزارت نماینده هم ملګری وي. حنا ربانی کار به د ملا امیر خان متقی سره وګوري. نو موږ اوس د خبرونې د بلمنو سره چې هغه د سیاسي چارو او حقوقي چارو کارپوهان دي ډاکټر هاشم دانش صاحب او همداشان سید بلال احمد فاطمی صاحب سره دغه مسله راسپړو، د دوی نظریات او تحلیلونه اورو.
تشکر هم به میمانان گرامی خوش آمدید میگم. میمانان عزیز اگر در خط هستین و صدای مرا دارین خوش آمدین به برنامه.
چابندی بوغاگو کو فوزیه جان،
هر دو مهمان گرامی سلام، هاشم دانش و سید بلال احمد فاطمی.
دانش صاحب ستاره مشه بخیر راغلی.
سلامونه نیکیل تاسو ته تخنیکی همکاران او اوریدونکو ته.
فاطمی صاحب محترم ستاره مشه بخیر راغلی.
سلام علیکم. سلام تاسو ته، تاسو همکار ته او ډاکټر دانش ته او اوریدونکو ته.
تشکر بسیار زیاد از شما مهمانان گرامی و از شنونده های گرامی که با ما هستند. طوری که زیبا جان در مقدمه گفتن، به تازگی پاکستان اعلام کرده که وزارت خارجهش یک هیئت بلند رتبه از وزارت خارجه پاکستان بر ریاست حنا ربانی کر به وزیر دولت در امور خارجی پاکستان به روز سه‌شنبه به افغانستان میره. و شما هم شاهد کشیدگی های در روابط طالبان با پاکستان هستین. از شروع میکنیم با آقای هاشم دانش. آقای هاشم دانش، اگر یک مقدمه بتین که به نظرتان در این سفری هیئت در بین چونین کشیدگی های ظاهرن چی معنا میته، چی هدفی را شاید منظوری را دنبال کنه؟
تشکر. سلام مجدد به جناب فاطمی صاحب، میمان حاضر در بس. موضوع اصلی سفر خانم ربانی ایست که شما در جریان قرار دارین که اعلامیه آخری که TTP پاکستان داد، اتش بسی که بین TTP با طالبان، تحریک طالبان پاکستانی و دولت پاکستان بود خاتمه پیدا کرد و تی جی پی تهدید کرده که حملات بسیار گسترده و سنگینی را در پاکستان شروع خواهد کرد. یکی از مسائل عمده‌ای که اینا میخواه در یک موضوع دیپلماتیک موضوع را حل بکنه ایست که تاثیراتی را که طالبای افغانستان سر تی جی پی پاکستان دارن از نفوذی از اینا در مهار کردن این مسائل و یا وادار کردن اینا به مذاکرات مجدد به خاطر تمدید آتش بس موضوع مورد بحث است. موضوع دومی که بحث بسیار عمده از اینا خواهد بود تنش‌های سر مرزی که شما در جریان هستین که در سپین بولدک هم چندین دفعه جنگ مصالحانه بین از اینا و در دند پتان هم چندین بار زد خوردهای مرزی صورت گرفت که باعث تیرگی روابط از اینا شد. موضوع سیومی که بحثی است که استخبارات پاکستان ISI جمع استخبارات قطر یک نشست داشتن با جبهه مقاومت احمد مسعود و اجندای را در این مورد هم بحثای تبادل نظر در بین از اینا شده و این مذاکرات هم بسیار مخفیانه انجام شده. به این لحاظ پاکستان میخواهد که به شکل از اشکال لابیگری بکنه به خاطر حل منازعه‌ای که جنگ‌های مسلحانه در افغانستان خاتمه پیدا کنند. چهارمین و اساسی ترین مسئله‌ای که اجندای بحث از اینا خواهد بود موضوع تعامل دنیا بر طالبان است در رابطه با حکومت همشمولی که تعریفی را که طالبان از حکومت همشمول دارد و تعریفی را که دنیا دارد مورد بحث قرار خواهد گرفت و این مشترکات تعریف حکومت همشمول را توسط حنا ربانی اینا طالبان انتقال خواهد داد به دنیا و این موضوع مورد بحث قرار خواهد گرفت و شما در جریان قرار دارین که بحث حکومت همشمول اجندای بحث دنیا هستن و یک مقدار طالبان هم به این مورد کرنش نشان دادن و گفتن که ما حاضر هستیم در مورد حکومت همشمول بحثای را شروع بکنیم. اما ای که مخاطبین طالبان که ها خواهد بود و که ها به مذاکره با طالبان حاضر خواهد شد و خواهد نشست بحثی است که زمان ثابت خواهد کرد.
ډیر مننه دانش صاحب محترم فوزیه جان استاسی په اجازه غواړم سوال فاطمی صاحب ته راجیکم. فاطمی صاحب محترم تاسو واوریدل د دانش صاحب خبرې سلورو مسلو کې د بحثونو او خبرو د پاره د هیئت ورغلې ده په عمومي ډول استاسی تم توقع په دغه سی او حالت کې چې په پاکستان کې په پاوس کې بدلون راغلی دی یعنی مشر بدل شوی دی او اسیم منیر د پاوس مشر دی اوس د باجوان روسه چې د باجوا په برخه کې دغه کارونو په برخه کې اجرات په برخه کې انتقادونه وو نو تاسو څه فکر کوئ چې په دغه حالاتو کې به د دې سفر نتیجه سوي په دې سلورو نقطو کې چې دانش ته ورته اشاره وکړه چې خبره ور باندې کیږي عمومي نتیجه ساس غواړو عمومي ازیابي بعد هغه نه به یو په یو تاسو سره او دانش سره ور باندې بحث وکړي او ریډونکو متلی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد تاسو ته او ډاکټر صاحب دانش ته او اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پریس ریلیز کې راغلی هغه دوه ټکي استعمال کړي دي. هغه ویلي دي چې د بھرپور مدد لپاره کومک لپاره او د نوي روابطو د فروغ لپاره دا سفر کې
درست
دا غو ډیپلوماټیک ژبه ده چې په ظاهري زبان ده کې د دین څه مطلب هم نشي اخیستل او د هر مسله راتللې شي نو د خپل په پرسنلیس کې د غوډ ټکی ویلي چې د کومک او د فروغ د روابطو لپاره دوه اړخیز اړیکو لپاره څنګه ډاکټر صاحب ته اشاره وکړه یو د مهمو ټکو نه د سپین بولدک او د دندې پاتان د مسله د چالت په سپین بولدک کې موږ تاسو کې د زخمیان او مړي پټو شو او د دندې پاتان کې هم دا قضیه وشو یو موضوع دا کې د بحثو کې او بل موضوع دا چې څنګه د اسلامي امارات بهرنی چارو وزیر شیدې دغه اړیکې د پاکستان سره ډېر نږدې دي هلته خپل تجارت لري دغه شهرک لري پټرول سټیشن لري او ته ویل کیږي چې یو پاکستانی جنرال د تجارت شریک هم ده نو زه فکر کوم چې دغه په دې اواخرو کې چې دا کوم ناشته د طالبانو او د امریکای ترمن چې وی دي بل خصوص د اگست میاشت نه تر اوسه پورې چې درې میاشتې مکمل کیږي شو مختلف ناشته وشله په شلم د اگست ناشته وشله په اتم د اکتوبر باندې ناشته وشله او اوس دغه د نومبر په میاشت کې ملا برادر وسیق او عبدالحق وسیق او حافظ عبدالمجید په قطر کې او په عین حال کې تیره هفته تیره اونۍ ملا یعقوب ماسکو کې وو او په ماسکو کې د وزیر دفاع سره ولیدل او د رئیس استخبارات شری دی روسي سره ولیدل او په عین حال کې کوم شي چې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې د طالبانو د سمت شمال ترمنځ د طالبانو خپلونه ویل د پاکستان قطر او د شمال خپل خبر دا دی چې ملا یعقوب ماسکو کې د احمد مسعود سره هم لیدنه کړې دي. تاسو معلومه ده چې دغه د طالبانو ناشته چې وزیر خارجه اوس ګوښه کړل شوی دی او دغه پیرودریو میاشت کې ما بار بار په خپل پروګرام کې دا ویل چې دا سړی اچپاله میاشت کې خپل بهرنی خارجه پالیسی کې ناکام شوی دی. په لحاظ تاسو باید ذکر با تجربه یو شخص وسپارئ او هغه کې ما د ملا برادر نوم اخیسته او ما د عباس ثانیګزی نوم اخیسته او د شهاب الدین دلاور اوس دا ذکر چې طالبان هم دغه لار نیولې. ملا برادر په دې ناشته او عبدالحق وثیق ډیر مهم رول لوبوي د امریکایانو ناشته کې او دا هغه شی دی چې د پاکستانیانو نه وسیله دغه لوبه لږه لره ښکاري. دوی ته باید د صدر چوي لکه څنګه چې روسانو ته باید د صدر ګرځېدلې او د هغې دومره بغض کینه دغه کړه چې دوی ولې امریکایانو سره نږدې شول او ناستې وکړلې د هغې په نتیجه کې د ماسکو په فارمټ کې دوی طالبان ونه غوښتل. اما دغه د ملا یعقوب تک دا کار وکړ چې دغه هغه کم یو قهر چې د روسانو هغه کینه او هغه سره مسائل شریک کړ ګرچې د ملا یعقوب سفر نه طالبانو تر اوسه تایید کړی دی او نه په میډیا کې راغلی دی. په ملا یعقوب دغه سفر کړی و هلته پنځه لا یو هفته لکه چې تیره کړله درې ورځې مخکې چې ملا برادر ته هغې ورځو پورې قطر کې وو د هلته لاړ نو د ملا برادر د ملا یعقوب د عبدالحق وثیق او د حافظ عبدالمجید موجودیت په قطر کې او د انتونی بلینکن راتګ مخه قطر ته دا ویل کیږي چې دا یو اساس وخت کې د یو خاص ناستې دی ترمن شوی ده او د دې سره مخفیانه لیدلې دي چې میډیا ته دا شی نه دی افشا شوی. زه فکر کوم چې دا هغه شی دی چې باید د سردار د پاکستان ته لکه څنګه چې ما تصویر شي روسانو هم د امریکایانو سره د نزدېکت نه یو سردار کوم دوته پیدا شوی وو دارنګي پاکستانیان هم د مسایلو نه لري پاتې شوی. زه فکر کوم د دې د اتاک د په ظاهر خو د دې دا خبره کوي چې فروغ د روابطو دا دي
او د دې په لاره تشکر و با شما برمیگردیم. اجازه بدین از دانش صاحب هم سوال بپرسیم. دانش صاحب اگر چی در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان گفته شده که در این سفر بیشتر در مورد همکاری ها در بخش تعلیم و تربیت، تجارت، سرمایه گذاری، اتصال منطقوی و روابط بین مردم افغانستان و پاکستان بس میشه، اما شما گفتین بیشتر این محورش بحث های روابط خارجی طالبان با دنیا خواهد بود که از طریق پاکستان میخواه این پیام به طالبا به دنیا برسانند. شما فکر میکنین با در صورتی که مردم افغانستان دل خوشی ندارن از پاکستان، هنوز هم طالبان میخواهن از طریق پاکستان پیام هایشان به دنیا برسانند به گفته شما به خاطر ایجاد یک حکومت همشمول؟
زبان دیپلماتیک طالبا فعلا قطر و پاکستان هستند. شما میفهمین که از طالبا تمام گفته های دیپلماتیک خود از دو منبع میتونه به دنیا انتقال بده که قطر و پاکستان هستند. در حقیقت پاکستان و اشتراکات سیاسی که با چین و اینا دارن در حقیقت میتونه یک محور باشد و قطر هم در حقیقت سفارت غیر مستقیم ایالات متحده امریکا هستند. چیز عمده‌ای که در اینجا هستند ایست که پاکستان هم احساس کردند که سفرهای متعددی را که سران طالبا در مدت ماه اکتبر و نوامبر کردند یک مقدار پاکستان به این نتیجه رسیدند که مهار رهبری یعنی محور رهبری پاکستان از داخل طالبان دارد از به دستهای دیگه تقسیم میشن، یعنی دست روسها و دست قطر بالاتر میشن. به این لحاظ اینا یک مقدار سراسیمه شدن و این سفر را در حالی که سفر در یک حالت غیر رسمی و مسئول بخش سیاسی وزارت خارجه سفر میکنن در اونجا، در حقیقت رسمیت بخشیدن به حکومت طالبان هستند، یعنی حکومت را به رسمیت میشناسند و رابطه دیپلماتیک رسمی را دارن. ولی این ریسک را پاکستان قبول میکنن به خاطر احیای مجدد رابطه تیره شده بین طالبان و پاکستان هستن و پاکستانی ها مجبور هستن این کارا را انجام بدهد. یک چیزی را که فاطمی صاحب گفت که به هیچ عنوان طالبا نمیتونن هم کاملا از زیر اثر پاکستان رهایی پیدا بکنن، دلیلش ایست که یک وابستگی اقتصادی و سرمایه گذاری های بسیار کلانه سران طالبان در پاکستان هستند و اگر این کار بشوند و کسایی در اونجا سرمایه گذاری کردند که در سیاست گذاری و ساختن پالیسی طالبان نقش بسیار کلیدی را دارند که این کسا میتونن همیشه پیام طالبان را بین پاکستان و اینا تبادله بکنن. به این خاطر هستن که این رابطه هر چیز بیشتر عمیق‌تر شون و هر چی بیشتر تاثیراتش بیشتر شوه این سفر است. چیزی را که به زبان دیپلماتیک بیان میشن و یا چیزی را که وزارت خارجه پاکستان میگه یا چیزای کلی هستن که اینا مجبور هستن، هیچ وقت نمیتونن اینا بگوین که ما رفتیم موضوع تی تی پی را بحث میکنیم یا ما رفتیم موضوع اسپین بولدک را بحث میکنیم یا ما رفتیم سفرهای امرای یعقوب را به مسکو بحث میکنیم. این مسائل را خوب به هیچ عنوان در بخش دیپلماسی نمیاین، اما محور بحث در مجموع امیست که پاکستان در ساخت حکومت همشمولی که در آینده میخواهد طالبا بسازند بازم میخواهد نقش کلیدی را بازی بکنند.
دانش صاحب محترم، تاسو ویلی چه دغه سفر د پاکستان د لوړ رتبه هیئت د سیمانا لري چې ګوندې د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني او دغه خطر منی او یا یې منلې ده، نو آیا فکر کوي چې د امریکا سره په روابطو کې کله چې دغه د طالبانو حکومت رغه پاکستان ویلې چې تر څو نورې دنیا پر رسمیت نه پیژندلې دا ځلې مونږ داسې کار نه کوو یا هغه اشتباه بیا نه تکراروو چې مونږ به په اول خط کې د پاکستان د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژنو، نو څنګه کېدای شي چې دا خطر دوی په ځان باندې ومن یو څنګه د رسمیت پیژندلو معنا درلودلې شي؟
ګوره اصلي موضوع دا ده چې د شهباز شریف او عمران خان توپیر په دې کې دی چې عمران خان مستقل د امریکا نه بغیر خپل سیاست د طالبانو سره مختوی او ځان مستقل احساسوي، و د شهباز شریف دوره چې ده فعلاً د امریکی په مشوره باندې دا کارونه ترسره کیږي، یعنی هر سفر چې انجام نسی یا صورت نسی امریکایان په جریان کې دي، یعنی امریکایانو سره مخکې د مخکې نه اجنډاوي شریکیږي، نو دا د پاکستان او د امریکا پر روابط کې منفی تاثیرات نشي کولای. یو موضوع دوم، بالکل پاکستان دا کار په هیڅ عنوان سره نشي کولای په دغه سی یو بحرانی اقتصادي وضعیت کې چې د امریکا د خواهش نه بغیر طالبان پر رسمیت باندې وپیژني. تاسو ته جواب ته دغه چیرته د امریکای پښتوانی نن هم د پاکستان سره نه وسی، پاکستان به په بدترین اقتصادي سیاسي وضعیت کې قرار ولري. نو دا اړینه د پاکستان ته چې د امریکای سره خپل روابط باید نورمال وساتي او د طالبان او افغانستان په خاطر باندې هیڅ وخت پاکستانیانو خپل ملي منافع د قرباني کړي نه ده، همیشه خپل منافع د امریکا سره په دوستی کې لیدلې دي. تاسو ته جواب ته د طالبانو په مخکنی سقوط کې د طالبانو بیشترین رهبران پاکستانیانو او امریکایانو ته وسپارل چې ګوانتانامو ته انتقال کړي. په هغه وخت کې طالبانو په تاسو وکړي چې تاسو خو زموږ سره ډېر ښه رابطه درلوده، تاسو خو زموږ دوستان وای، موږ ته مو سفارت راکړی، موږ ته مو په رسمیت پیژندلی وای، او په زمن کې تاسو مسلمانان یا څنګه یو مسلمان او کافر تسپاره پاکستانان مو ورته وویل چې موږ ته اسلام او دوستی ارزش دومره نه لري لکه د منافع او استراتیژیک
ډیره مننه. فلجه جان ستاسو په اجازه به دا سوال یو ځلې فاطمی صاحب ته هم راځي. فاطمی صاحب محترم، تاسو څه فکر کوئ د پاکستان او د امریکې اړیکو او روابطو ته په دغه سی یو وخت کې چې د افغانستان کې کوم حالت روان دی او نړیوال او داخل کې او سیمه کې ګاونډي هیوادونه ټول دا ویر لري د افغانستان چې دوی ته مشکلات پیښ شي، تروریزم او تروریستي اعمال به دوی ملکونو ته سرایت وکړي. په دغه سی وخت کې بل پلو په پاکستان کې دغه تغییر د پاوز د مشر څه فکر کوي؟ ساسي نتیجه ګیری څه ده چې واقعا د یو همشموله حکومت د جوړیدو لپاره چې دانش سیبو ویلي په څلورو مسلو کې به یو بحث پاندی وي، د څه ور نتیجه به تر راوځي چې دغه د افغانستان بحران د حل په لوري روان شي؟
بلکل، د پاکستان موقف کوم د تاسو ته معلومه ده چې پاکستان په تاریخي لحاظ نه په هر مرحله کې چې مجموعاً څلور سلویښت کالو کې ونیسو درې مرحلو کې د افغانستان په سر باندې امریکې سره معامله کړې ده او پیسې ده کړي دي اخیستې دي او هر څه چې امریکې غوښتې هغه یې کړي دي، ولو چې دی د خپل په ضرر هم تمام شوي دي.
فاطمه صاحب محترم، زما د دې سوال هغه اصلي پوینټ دا ده چې دانش صاحب وویل چې پاکستان غواړي چې دا ځلې د خبرو اترو کې بیرته د دوی لاس بروي، ځکه چې په دی اواخرو کې د امریکای او د طالبانو ترمنځ غونډې شي وي دي او ملاقاتونه شي وي دي، د جریان یا تمایلات بل خواته وختي دي، نو ځکه پاکستان زده کار کوي د همشمول حکومت په جوړېدو کې بیا د دوی لاس بروي.
تاسو سوال زما د جواب نه ډیر وګت شو، زما جواب درکوه. خواهش کوم چې دا قطع کوي، ما زه کول دوه کې بس خبرونه راځي.
معذرت غواړم، ادامه ورکولې شو.
یو ځل یاته د ټیم وخت ورکړ، دا نه چې بل دا ما ته تلو دا کې وخت راکړ، مخکې ما خور زما خبره قطع کړه.
معذرت غواړم.
ببخشید، نمی روال برنامه چنین است و با معذرت گاه مجبور میشیم که صحبت ها را قطع کنیم و چون نمیشه که تمام وقت به یک نفر اختصاص بدیم، ببخشین، با معذرت که روال برنامه همیست.
چهار دقیقه با ما وقت دادین، 8 دقیقه او طرف وقت دادین.
خب بنین، شما هم 4 دقیقه اضافه تر صحبت کنین، منتها سوالایتان
میبینم، ما یک دقیقه را میبینم.
بفرمایین. خیر،
شروع کنم مال جواب شروع کنم، میبینم سوال با مرم.
تلفن تان چک کنین، آن بفرمایین سوال شروع کنین.
معذرت خواهم، میره بنی. اوکی، خب
خبر داده چې پاکستان د امریکای او لاسپوسې د دغې په ہدایت باندې کار کوي او دومره لا وخت مو امریکا نه ورکی دی، کوم وخت چې ورته ضرورت یې استفاده نه کوي، څومره چې وخت کې ضرورت یې ما هم ورته اجازه ورکړي. که چې امریکا مستقیما د طالبان سره وګوري روابط ولري او کار وکړي، څنګه چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، فعلا قطر مهم رول لري. که چې پاکستان دیز یات امریکایتا یا بایتماد مملکت له نو بیا د حافظ د منافع خپل باید پاکستان نیولې په افغانستان کې، ووم کته چې خپل سفارت حافظ منافع قطر وګڼه او ډیر مسائل فعلاً د قطر په تر باندې کیږي او په تیرو شلو د دولس دیالوس کلو کې چې طالبانو دی ګوره خبرې په پاکستان کې نه کولې، دی په قطر کې کولې، وسم دفتر د طالبانو په قطر کې دی. په لحاظ دا موضوعات چې فعلاً روان دي، راځم دې ته تاسو هغه څه سوال چې آی دی فراجیر حکومت لپاره، د فراجیر حکومت لپاره خبرې روانې دي، مګم آیا په دې کې واقعا دی د هغه هم شمول حکومت چې امریکایانو په خبرې کولې اخوا ته روانې دي؟ هغه یو ځل بیا طالبانو قاتل او تویل دي چې حتی څوک چې تر ریاست په رئیس پاتې شوی په تیرو شلو کلونو کې هغه به په دې آینده نظام کې نه راځي، ته پرېږده چې وزیر او په آزاد پارلماني، مګر همې دې معنا دا نه ده چې په عامه شمول کې به دې افغاني سیاسیون او افغاني کادرونه نه نیسي. هغې باندې لګیا دي کار کوي، همدغه لپاره ما تاسو ویلي چې ملا یعقوب چې ماسکو ته تللی و هغې سره هم همدا خبرې شوي دي او همدا خبرې د امریکایانو سره په قطر کې هم شریکې شوي دي. زما نظر او د دانش نظر ګوره یو شی و چې د فعلاً پاکستانیان چې ورختا دي پنده دي چې دوی د بعضې مسایلو نه لري پاتې او دوی نه غواړي لري پاتې شي. او راځم دې ته چې فرضاً موږ دا وویل چې دا هیئت راغلی دی چې ټي پي، دا هیئت د ټي ټي پي د خبرو د صلاحیت نه لري، ځکه د ټي ټي پي مسله د پاکستان د اردو مسله ده او په افغانستان کې چې کوم ټي ټي پي ګروپ دی هغه د آیسای خپل ګروپ دی، هغه جنګي ګروپ نه دی، هغه د سیاسي اهدافو لپاره د افغانستان د اسلامي امارت باندې د تهمت ویلو لپاره چې دوی پرې اثر رسوخ لري دوی استفاده دی کوي. اصلي کوم ګروپ چې دی د ټي ټي پي په داخل د پاکستان کې دی او هغه د حکومت په مقابل کې جنګيږي، هغه باندې دوی کوم اثر رسوخ نه لري او د دې په دغه کوم خبره کیږي کنا رباني کار د صلاحیت نه لري چې په دې مسایلو کې چې دا د پاکستان د استابلیشمنت خبرې دي په هغه کې مداخله وکړي، او که چېرته دې خبره کوي دی د دې په هیئت یو تن اتمن نظامی یا استخباراتي فعلاً کوم هیئت چې راغلی دی هغه کې صادق خان دی، نماینده د وزارت مالیه دی، نماینده د وزارت صنعت دی، او خپل اهناره باندې کرده او سره د یو دوه نظامي کس په کې نشته دی. که موږ تاسو معمولا ګورو په مخکېني پروګرامونو کې چې دوی راغلي دي ناسته کړې ده، کله چې د جی ټی پی خبره شوې ده هغې کې بالکل د دوی د ایسای د استخباراتو کس موجود دی، ځکه دا موضوع د دوی د پاکستان د سب د حکومت مسله نه ده، دا د جی ټی پی و په لشکر طیبه و دا جنگوی و انصار الاسلام دا هغه ګروپونه چې خپل ایسای جوړ کړي، خپل کنټرولې، خپل استعمالي، او اوس فعلاً په افغانستان کې چې دوی په افغانستان تهمت وایي، دا د امریکې په اشاره سره په دې وایي چې د اسلامي امارات باندې فشار راولي تر څو هغې خبرو ته چې امریکا غواړي هغې ته دوی تن کېدي. کله چې دوی د دغې مسایلو لپاره دا استفاده کوي دی، نو زه په دې کې هم نظر نه یمه چې هنا رباني کار باید په موضوع د جی ټی پی باندې بحث وکړي، مګر دا نور مسایل چې دي.
بله فاطمی صاحب، ببخشین که خدا کنه وقت کافی داده باشیم براتون، امی وقت اخبار از خبرها رو میشنویم و دوباره به شما برمیگردیم. با ما باشین.
با عرض سلام، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا تقدیم می‌دارم. لطاف نسرین محمود عزیزی. سازمان بین المللی مهاجرت یا IMO از ادامه کمک‌ها به مهاجرین برگشت کننده به افغانستان خبر داده و گفته است که از آغاز سال روان میلادی بیش از 220 هزار نفر از این کمک‌ها مستفید شدند. این سازمان ناوقت روز یکشنبه 27 ماه نوامبر در پیامی در توییتر گفت که بیشتر این مهاجران افغان از ایران و پاکستان به کشور خود بازگشتند. به گفته این سازمان بین المللی مهاجرت، تیم‌های این سازمان در مرز افغانستان با ایران و پاکستان حضور دارند و به بسیاری از مهاجران افغان که به کشور خود برمیگردند کمک فراهم می‌کند. این سازمان افزوده است که از ماه جنوری 2022 با شرکای خود به بیش از 220 هزار مهاجر افغان که به کشور بازگشته‌اند کمک کرده‌اند. سازمان بین المللی مهاجرت درباره این کمک‌ها معلومات بیشتری نداده است، اما پیش از این بعضی از مهاجران برگشت کننده به افغانستان گفته بودند که این کمک ها شامل پول نقد، مواد خوراکی، البسه و وسایل خانه بوده است. در این حال وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که روند اخراج و برگشت مهاجران از ایران و پاکستان به افغانستان جریان دارد. این وزارت گفته است که در نزدیک به یک هفته گذشته بیش از 8500 نفر از ایران به افغانستان برگشتند که بیشترشان توسط نیروهای آن کشور اخراج شدند. با گفته این وزارت تنها به تاریخ 5 ماه قوس 1746 نفر از مرز اسلام قلعه ولایت هرات وارد خاک افغانستان شدند که در میان آنان زنان و کودکان نیز شامل است. رسانه‌های پاکستانی از سفر حنا روانیکر، وزیر دولت در امور خارجی آن کشور، به روز سه‌شنبه به افغانستان خبر می‌دهند. منابع دیپلماتیک تایید کردند که هیئتی به شمول وزیر مالی پاکستان و محمد صادق نماینده ویژه آن کشور برای افغانستان در این سفر به کابل خواهند رفت. و گزارش رسانه‌ها روابط دو جانبه و همکاری‌ها در بخش‌های مختلف در آجندای گفتگوها قرار خواهد داشت. انتظار می رود حنا روانیکر با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، دیدار کند. و این نخستین مقام زن از پاکستان است که با مقامات طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان می بیند. تا کنون مقامات طالبان در این مورد چیز نگفتند. طالبان از دولت چین خواستند که برای ساخت راه ارتباطی میان افغانستان چین آنان را همکاری کند. جزئیات بیشتر را از فوز احسان می شنوید.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته است که دهلیز واخان یا راه تاریخی ابریشم میان افغانستان و چین می تواند سطح تجارت میان دو کشور را افزایش دهد و همچنان مسیر مطمئن برای ترانزیت کالاهای دو کشور باشد. نوردین عزیزی روز دوشنبه 28 ماه نوامبر افزوده است که حکومت طالبان برای گشایش این دهلیز آمادگی دارد و از دولت چین خواسته است که آنان را در این راستا همکاری کرده و این روند را تسریع ببخشد. این در حالی است که مقام‌های وزارت فواید عامه حکومت پیشین افغانستان به تاریخ 21 ماه ثور 1400 خورشیدی گفته بودند که ساخت جاده ارتباطی این کشور با چین در بخش‌های ولایت بدخشان به شدت ادامه دارد.
و گفته آنان این جاده جغلی که حدود 50 کیلومتر طول دارد از ساحه بس‌های گنبد خرد پامیر بدخشان آغاز و تا انتهای ولسوالی واخان این ولایت امتداد دارد. مقام‌های حکومت پیشین این مسیر را کوتاه‌ترین راه میان چین و افغانستان عنوان کرده و گفته بودند که در آینده از طریق این جاده داد و ستد تجارتی میان دو کشور بیشتر خواهد شد. گفته می شود که با سقوط نظام پیشین و مسلط شدن طالبان بر افغانستان کار این جاده متوقف شده و طالبان تا کنون نتوانستند که کار ساخت این دهلیز را دوباره آغاز کنند.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. شی جین پنگ به خاطر پالیسی صفر کووید 19 که به زودی وارد چهارمین سال می شود با موج از خشم بی سابقه مردم در حال روبرو گردیده که تقریبا یک ماه پیش اختیارات جدید و عنوان رهبر بالقوه چین را مادام العمر برای خود اختصاص داد. این در حال است که صدها معترض و پلیس در شانگهای بزرگترین شهر چین درگیر شدند. درگیری شب گذشته زمانی رخ داد که تظاهرات علیه محدودیت‌های شدید کووید 19 در چین برای سومین روز ادامه یافت. اعتراض‌ها در شانگهای در دهه گذشته از زمان روی کار آمدن رئیس جمهور شی جین پنگ به سابقه خوانده شده است. با اساس گزارش‌ها گفته می‌شود که مردم در مناطق مختلف چین از سیاست رئیس جمهور در مورد کووید 19 ناخشنود هستند. تقریبا 3 سال پیش رئیس جمهور چین پالیسی هایی را به هدف به صفر رساندن ویروس کرونا امضا کرده بود. به اساس گزارش ها کرونا در چین روز به روز تلفات سنگینی را به مردم وارد می کند. سباستیان لوکورنیو وزیر دفاع فرانسه با راجنات سینگ وزیر دفاع هند در شهر دهلی جدید ملاقات کرد. در این ملاقات که امروز دوشنبه صورت گرفت، هر دو جانب روی تقویت روابط دفاعی و امنیتی میان دو کشور صحبت کردند. این سفر وزیر دفاع فرانسه به هند به حیث بخش از دیالوگ سالانه امور دفاعی فرانسه و هند صورت گرفت. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سپین خبرې یا رکو راست پروگرام درنو اوریدونکو سبا ته د پاکستان نه یو لور رتبه هیئت افغانستان ته ځي. موږ د پاکستان او د طالبانو د سرپرست حکومت په روابطو باندې غږیږو چې د دې سفر په نتیجه کې به څه بدلونونه راشي په افغانستان کې سیمه کې او نړیوالو چارو او هڅو کې. زمانگه اول مانه دی سید برالحمد فاطمی سیب به حقوقی و سیاسی چارو کارپو او دکتر هاشم دانش سیب. دانش سیب محترم تاسی تا لب روست بیر تا سوال راجی که او مخی سوال نمگره پاتشو زوابه نوغارم چه فاطمی سیب تاسی نا داغ پختن وکم او ساس نظر وارم چه داده هم شمول حکومت پا جوری دو چه خبری کیگی گی تاسی بخی ویلی چه طالبان ویلی دی چه پا هیس صورت ده تیر حکومت اتا د ریاست او چوکې هغه مامورینو ته نور کې چې تیر حکومت کې وو. نو د دغه سي یو همشمول حکومت په جوړېدو فکر کوي چې افغانستان کې په سول او ثبات راشي.
درسته تاسو خبر چې د ثبات مسله دی په حکومت دا ونه وي چې د ریاست باندې ورکی وي چې چاتر ریاست چوکې پورې کار کړی هغه سبب په دې حکومت کې ځین ورکی، یعنی رئیس جمهور، معاون جمهور، وزیر،
یعنی لوړې چوکې نه ورکی،
لوړې چوکۍ والاو به په دې نظام کې دغې نه راځي. نو دوی وی چې په مجموع کې دوی وی چې فزن علمي کډرونه چې هغه افغانان چې فزن په دغه نظام کې یا په مخکینی کمونیستي نظام کې دغه نه کړی، دا دین علاوه نو ټول افغانان سره دی دا کې په دې لپاره د کوښښونو تروان دي چې دغه لیست چې دی لګیا دی په کار کې چې به هر مشته افغانان سوق په دې کې کې او په دې کې فکر کوم چې ټول ممالک اوس فعلاً مصروف دي. ایرانیان هم غواړي خپل لیست جوړ کړي، پاکستانیان هم، ماسکو هم لګیا دی، قطر هم لګیا دی. هغه لیستونه به جوړیږي، به طالبان سره به شریکیږي چې تر څو دغه همشمول حکومت لپاره د کوم کنفرانس مد نظر دی چې کېدای شي په اروپا کې یا په ترکیه کې چې د بند د دویم کنفرانس په شکل کې دی. دا کې اگر چې یو کنفرانس دغه دی نن د اکتوبر د هرات د نشست په نامه باندې په منځنۍ اسیا کې دی، دا هم نږدې هماغه ناسته ده چې د افغانستان د د فراجي حکومت په متعلق خبره پکې کیږي.
خو
چون په دغه کانفرنس کې د طالبانو کوم استاد نشته، نو ماته بیا د جناسي کې د ایران ناسي کې د ماسکو فارمټ ناسي یا د منځنۍ اسیا د هرات ناسي، دا تر هغه نتیجه نه ورکړي چې تر څو د افغانستان استازیتوب پکېونه شي. دا استازیتوب که د دولت په یا حکومت په شکل کې طالبانو ته ورکول کیږي یا فرضاً هغه ته وګړو ته ورکول کیږي چې هغه به طرف وګړي. که تاسو په فرضاً دسې یو ناسته کې دوستم راو غواړي یا سمامت نور راو غواړي، اسماعیل خان راو غواړي، دا خلک طرف دي او دوی په خپله د تیر نظام د جنایتکارانو نه حسابیږي. په لحاظ د دوی او احمد مسعود فرضاً دوی را غواړي یا د طالبانو، دا ښه خبره ده په دې چې احمد مسعود حداقل د هغه نظام کې نه وو، په هغې کې درست دی د هغې ډله پکې وه خو په خپله پکې نه وو. بل دا دی ویل کېږي چې په هغه جنایات راس نه لري چې نورې لري، نو د هغه عامه شمول باندې لګیا دي کار کوي. خو په دغه عامه شمول چې د نورو په ذهن کې دی چې دې کې به د پخواني حکومت هغه
جنګ که داسې وشي سوله او ثبات راځي. زما سوال ده
په دواړو حالاتو کې که فرضاً دوی په جنګ سالاران بېرته راولي ثبات نه راځي، او که فرضاً دوی دغسې یو ډله راولي چې هغه دوی خلکو ته قابل قبول نه وي. مګر یو شی پکې شته، که چېرته دغه ډله راوستل شله او امریکا او اروپا او ګاونډیانو تایید کړه، بیا ثبات راځي. اما که چېرته هغه ډله دوی دا کړو هغه غربیانو قبول نه کړله او دغه جنګ سالارانو ډلې چې ځان ته جبهې مقاومت وایي دوی هم رد کړله، په هغه صورت کې بیا ثبات نه راځي.
تشکر بسیار آقای، تشکر.
انګلیس او امریکا دا ویلي دي چې د جبهې مقاومت د نظامي جبهې د طرفداري.
تشکر آقای فاطمی، به شما برمیگردیم. اجازه بدین از آقای دانش سوال بپرسیم. آقای دانش، صحبت آقای فاطمی را هم شنیدین در رابطه با حکومت همشمول و ای که لست های خود کشورهای خارجی هم مثل ایران و پاکستانی را پیشکش میکنن به خاطر ایجاد حکومت همشمول. شما هم گفتین که طالبان میخوان به خاطر این موضوع پیامشان از طریق پاکستان برسانن. بیشتر در ایجاد یک حکومت همشمول کی نقش داره در اینجا؟ از بحثای شما معلوم میشه که هم پاکستان هم ایران هم کشورهای دیگری مثل امریکا و اروپا در بحث ها در ایجاد یک حکومت بر افغانستان اگر امکانش باشه نقش داره. پس افغان ها نقششان در اینجا چی است و کدام کشور نقش بیشتر در ایجاد یک چنین حکومتی خواهد داشت؟ پاکستان، امریکا، ایران، کدام کشور؟
مشکل اساسی اینمی سوالی است که شما مطرح کردین. به این معناست که آیا حکومت همشمول را ما بر افغانستان میخواییم یا بر جهان میخواییم؟ اگر ما حکومت همشمول بر افغانستان میخواییم، خب به این معنا است که حکومت بر اساس تخصص، بر اساس استعداد، توانایی و یک حکومت همشمولی که تمام ملیت های افغانستان در عینه امی حکومت چهره خود ببینه. به چی معنا؟ یک بچه تاجیک بدخشان را تعیین کنیم به صفت وزیر که هیچ رابطه ای را به صلاح الدین نداشته باشد، یک ازبک را از فاریاب تعیین کنیم که هیچ رابطه ای را به دوستم نداشته باشد، یک ازاره ای را از دایکندی و بامیان تعیین کنیم که هیچ رابطه ای را به محقق و خلیلی نداشته باشد. اینه یک حکومت همشمول افغانی است. اما حکومت همشمولی که دنیا از ما میخواهد به این معناست که پس اونمو اجنت های استخباراتی که 43 سال بیشترین بودجه جهان سر از اینا مصرف شدن، یا اونا باید پس سر قدرت بیاید و یا اگر اونا به کهولت سن رسیده اولادایشان سر قدرت بیاید. جهان از ما اون حکومت همشمول را میخواد. به این لحاظ است که بحث عمده ایست که پس چرا این بحث بحث جهانی است و این حربه را طالبا به دست جهان داده و ضعف حکومت طالبانی است که اینمی حکومت تک قومی، حکومت تک فکری، حکومت تک اندیشه ای را در اونجا ساخته، یعنی ملا، طالب، مدرسه. این حکومتی که نه جوابدهی نیازهای اقتصادی افغانستان است، نه جوابدهی نیازهای سیاسی و دیپلماتیک و تجاری افغانستان، یک حکومت عاطل و باطلی که هیچ نه و درد مردم را نتانستن دوا بکنه. دلیلش ایست که حکومت درکت حکومتداری را ندارد. آیا یک ملا میتونه وزارت تجارت را، وزارت اقتصاد را، وزارت تحصیلات عالی را، وزارت تعلیم و تربیت را، بانکداری و اینا را پیش ببرد. ما به این مفکوره بسیار ایران ماندم که چطور یک قشر بتانه امی تمام امور حکومت داری را بتانه اداره بکنه که در
و شما از و شما از دنیا نام بردین و شما از دنیا نام بردین. دنیا منظورتون کیست؟ پاکستان یا امریکا یا کی؟
تمام دنیا به تشمول امریکا، به شمول پاکستان، به شمول هند، به شمول ایران، به شمول روسیه تلاششان ایست که همی وزارت ها بین ممالک تقسیم شود. مثل پسابون که بود از بون همی رقم شده بودن. وزارت مخابرات از جناب محقق بود که به مشوره ایران تعیین می شد. وزارت ترانسپورت از جناب مارشال صاحب دوستم بود که به مشوره کشورهایی که او را حمایت می کردن تعیین می شدن. پس این همچین یک حکومت را دنیا دوباره می خواهد به افغانستان بیاره که تحمیل همچین یک حکومت بر افغانستان فاجعه بیش نیست و ما را پس به اونمو قهقرای 20 سال می بره که هر قدر ما پیشرفت بکنیم پیشرفت
و پیشنهاد شما چیست؟ به نظر شما یک حکومت همه شمول چیست؟ پیشنهاد شما چیست؟ آقای دانش، به نظر شما یک حکومت همه شمول چیگونه حکومت است؟
ما گفتم حکومت همه شمولی که بر اساس استعداد، توانایی، مسلک، تخصص و یک آینه تمام نمایی که تمام ملیت های شامل در جغرافی افغانستان چهره خوده. یک ملیت ازاره باید یک وزیر ازاره ای را داشته باشه که برای مشکل خوده برش مطرح کنه. ملیت تاجیک تا زمانی که ما با یک وضعیتی که از این حالت هایی که در مدت 43 سال تکدارای قومی ما، بزنسمین ها و تجارای قومی ما نفاق قومی را دامن زدن، ما ضرورت داریم که حکومت ما باید حکومت همه قومی باشد، یعنی تمام اقوام در او شریک باشد. در غیر این صورتی به مشکل روبرو میشه و مورد تایید تمام مردم افغانستان قرار نمیگیره.
دیره مننه دانش صاحب محترم، استاد نظر نه، استاد تحلیل و تفسیر نه، چه وازمو بیان کړه او خپل نظر مو هم ویلی. فاطمه صاحب محترم، تاسو څه فکر کوئ ولی دنیا یا دغه ملکونه چې دانش صاحب یاد کړل یا څه چې دی افغانستان کې تیر شوی دی بیا هم هغه سی او تجربه دی غوړ یا په نظر کې لري چې تکرار کی د سی یو حکومت چې مثلا دانش صاحب وایي چې هغه د یو ملي حکومت بنه ولري دا غیر جوړیدو د لپاره حسن کیږي بیا هم هغه په خوانی او کسانو باندې چې په رپورټونو کې جنگ سالاران بل شوی دی او اتهامونه موجود دي دغه په برخه کې چې سم حکومت نه دی چلولې غب نه کړی دی بیا هم هغه خلک غواړي چې راولي په قدرت کې د دنیا څخه ګټین غختی دي دغه کسانو په وجود کې. فاطمه صاحب،
دای واضح خبره ده ګوري چې د افغانستان د نظام شیرازه څلور سلويخار ده چې د لمنځه تللې ده. افغانستان کې ټول سلويخاله کیږي چې افغانستان کې خپل نظام موږ هیڅ کله نه درلوده. کچته و پنځوسم کې راغی د کمونستان یو لکه مخه ما یو پروګرام اوریده یو ورور ویل چې هغه د ماسکو د سفارت د کابل سفارت نه کنټرولې ده. کورپسی پس د اسلامي د مجاهدین حکومت راغی نو هغه د اسلام آباد او د ایران د سفارتونو نه کنټرولې ده. کورپسی طالبانو نظام راغی هم چنانم دا قضیه و او کله چې د امریکایانو نظام راغی شل کاله هغه د امریکا او د انګلستان او د فرانسې او د ناتو د مراکز نه کنټرولې ده. په لحاظ افغانانو په دې څلور څلوېښت کالو کې خپل نظام نه درلوده. شیرازه د نظام د منځه تللې ده د همدې لپاره دا یو چانس هم پیغام ته په لاس ورغلی دی. یعنی څلور څلوېښت کاله دغه کار کړی دی. افغانستان باید خپل نظام ونه لري، خپل شیرازه باید ونه لري. د دغه لپاره دوی کوشش کوي که دوی په دې یریږي که چېرته افغانستان خپل نظام جوړ کړه خپل خپې کلکې کړلې نو دا ایران هم ځان ته خطر ګڼي، دا تاجکستان هم ځان ته خطر ګڼي، دا پاکستان هم. د همدې لپاره دوی کوشش کوي چې دغه کوم تسلسل چې دی څلور څلوېښت کاله درلوده یو ضعیف افغانستان، ناتوان افغانستان، متکي په ګاونډیانو او محتاج افغانستان چې د دوی د منافع په کې ساتل کېږي هغه رنګ یې وساتي او هغه په داسې یو نظام کې کېږي چې هر یو خپل استازي ولري. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مخکې اشاره وکړله دا یو واقعیت دی. زمونږ کابینې او زمونږ هر رهبر خپل وزارتونه درلودل، خپل ولایتونه درلودل، خپل سفیران درلودل، هلته بل څوک نه شو راتللی. فرضاً ګورې په دغه شلو کالو کې وزارت مواد مخدر، وزارت داخله، وزارت خارجه، دا د انګلستان سهمیه وه. دلته غیر د انګلستان نه بل څوک نه شو راتللی. سره دې شورای امنیت چې د دې کسان په کلاتل همدارنګه موږ تاسو ګورو چې فرزند فرانسې وزارتونه معلومه همدارنګه د پاکستان وزارتونه معلومه همدارنګه د امریکای په حدود د 200 غټ پوسټونه په افغانستان کې چې د امریکای حق خپل کسب مکمه د انګلستان څلور سو اټیا پوسټونه چې خپل کسب یې مقرره او دغه لندن کې به انټرویو کېدله دلته زه چې بار بار دا وایم زموږ د منطقې نه زما څلور قصابانه په څلور غټ پوسټونه تللي دي یو پیسې د والي تللی دی یو پیسې د ښاروال تللی دی یو پیسې د ډیپلومات تللی دی یو پیسې د مشاور ارشد تللی څلور واړه شل کاله زموږ قصابان نو خبره دا ده چې افغانستان همیش دغه رقم ته و دی خپل سهمیې غوښتلې او دا سهمیې کار د دې چې نظام په دې رنګ کې نه جوړیږي طالبان چې اوس فعلا یو بدتري لري نسبت د تیرو نظام هغه هم دا دی او چې د ګاونډیانو ته خوشاله نه دی او نړۍ ته خوشاله نه ده هغه پام دی ده چې افغانستان یو مرکزی حکومت خاوند شوی دی سره دې چې دنه خلک خفه دي موږ تاسو په انتقادات لرو خو یو خبره پکې ده والی برطرفیږي مقرریږي یو ورځ والی سبق مندان امنیت نن وزیر سبا رئیس عادي دا یو ډیر مثبته اداري مسله ده د افغانستان د اداري په چوکاټ کې طالبان لري مرکزی واحد حکومت لري قدرت او صلاحیت بالکل په یو لاس کې دی او دا هغه څه کوي چې غربیان امتیاغان وایي چې دا څلور تل وخت له منکار وکړ بیرته افغانستان نظام اخو اتزي دا دوی ځان ته
یو سوال فاطمی صاحب محترم دم دی خبرې په ارتباط هغه دا چې نو طالبان چې تاسو وایي چې یو مرکزی حکومت راوستي دی دا یو مثبت پوینت تاسو غنی آیا طالبان دومره سیاسي او نظامی زور حملري چې په دې خبرې ټینګ ودرېږي او دنیا ورسره ومني ساسن روسه بیا موږ د خبرولې هغه اخیری برخه ترسیګو چې دواړه باید هغه خپل خبرې راټولې کړي مهرباني
زما په نظر طالبان چې چته دغه یو دونه فشار اوس په طالبانو دی یو پرځان دغه مونږ سره دی چې خکارونه تاییده و مګم په منفي کې به باندې کافي فشار راوړو یو داخلي فشار دی د افغانستان د ملت چې هغه بعضی کې برحق دی مشهور دی هغه فشار هم په دی بل د ګاونډیانو د نړۍ فشار دی هغه ویده په وجود دی لګیا دی مقاومت کوي ورته خبره دی مقاومت او طالب مقاومت کولای شي خو که چېرته فردن کوم د هغه د ملت مشروع وختونه جواب نه ورکړ او ملت بیا ودرې ده بیا دی بیا هغه توان شیدونه لري بیا شیر از به دلا سلام
مننه
تشکر آقای فاطمی و دانش صاحب محترم طوری که شما هم در صحبت هایتان گفتین که پاکستانی ها از وارد شدن تغییرات تازه در مسائل افغانستان نگران هستند و از این خاطر سفرهای مقامات از اینا مثل سفر حنا ربانی که با عنوان یک مقام دولتی با افغانستان سفر میکنن در حالی که طالبان به رسمیت نشناختن این کلش مسائلی است که نشان میده پاکستان نگران است و همچنان در تحلیل های شما است که و دیگر تحلیلگرای افغان که طالبان آزادی عمل ندارن یعنی بدون مشوره پاکستان نمیتونن عمل کنن به نظرتان با این شرایط آیا ایجاد یک حکومت عمل شمول در افغانستان طوری که شما تعریف کردین امکان داره آیا پاکستان با طالبان اجازه میده که اینا به میز مذاکره بشینن و چونین یک حکومت همه شمول را که شما آرزویش کردین ایجاد کنن؟
چنین یک حکومتی که ما میخواهیم و یا مردم افغانستان میخواهیم اگر طالبا هم چنین حکومتی را بخواهیم که یعنی خواست مردم افغانستان است جهان به همچون یک حکومتی موافقه ندارد به هیچ عنوان جهان همچون یک حکومتی را نمیخواهیم که واقعا از بطن مردم افغانستان کادرش برخواسته باشند و به خاطر آبادی و ساخت و به خاطر پیشرفت زیر ساختای افغانستان کار کنند دنیا از افغانستان به حکومتی را میخواهد که وابستگی های استخباراتیشان به طور دوامدار در اونجا افت شود یک بدبختی که ما افغانا داریم موقعیت جیوپولیتیک ما بر ما بلای شده و داشتن معادن و ذخایر زیرزمینی ما را به این مصیبت ها کشانده که ما امروز از دست امسایه و نه از دست ابرقدرت های خود میتانیم بر خود حکومت را بسازیم شما در کجای کنج دنیا دیدین که سر حکومت ساخت حکومت ها و سر مسائلش دنیا بیایه با هم بحث بکنه مثلا ایران بر ما میگه حکومت همه شمول بسازین در حالی که ایران حکومت همه شمول است یا تاجیکستان میگه حکومت همه شمول بسازین خود تاجیکستان حکومت همه شمول است پس ما صدا میکنیم سر طالبا که که ما توان حکومت داری را به صورت مستقل و یک گروهی که فعلا شما قدرت داره ندارین. بنان لطفا حکومتتان به مردم افغانستان، متخصصین افغان و کادرهایی که از درون افغانستان هستند و به جنگ سالارای گذشته هیچ نوع تعلقاتی حزبی و سیاسی ندارن شریک بسازین که تا شما هم راحت تر شوین از فشار جهانی، دروازهای دیپلماتیک دنیا به روی شما هم باز شوه، حکومت شما را هم به رسمیت و مردم افغانستان هم از بحران اقتصادی و بشری و مصیبت هایی که در پیش رویشان هستن نجات پیدا کنند و به مردم
و حکومت طالبان. ببخشید سوال من زمان، سوال من ماند، آیا حکومت طالبان آزادی عمل دارن که واگذار کنن حکومت به مردم افغانستان و مسلکی های افغانستان؟
به هیچ عنوان. شما میفهمین که همی فعلا 5 نفر در درون طالبان مدت 1.5 سال است که مکاتب دخترها را بند انداخته، در حالی که بسیاری از رهبری طالبان مخالف مسدود کردن مکاتب دخترها هستند، اما آزادی عمل ندارن. آزادی عمل به دست یک گروه نامحسوسی در درون طالبان وجود دارن که و نمورد نتابعال هیچ کسی نتانسته تشخیص بکنن که آیا ای واقعا امیر المومنین و همی چند نفر هستن و یا یک علقه استخباراتی است که طالبان گروگان گرفتن.
دانش محترم دخترون، فقط یو دو دری دقیقی پاتی دیستاسی اخیری نتیجه گیری بسیوی که تاسی وای چه دنیا پا افغانستان که دسی حکومت نگولی چه حاکمان در افغانستان واقعی بچیان وینو در افغانستان آینده سه دستاسی په نظر؟
از ما په نظر باندې افغانستان بیرت پا آغسی ملک آلات باندې دوی پریدی چی حکومت با پر مختلف و اقوام و باندې مختلف و سیاسی جناها و باندې بیرت پا تقسیمیگی او دا با قومی تکداران او گذشته مفسدین با بیرت پا حکومت که شاملیگی که دغه سی حالت راسی دا مصیبت تای پا دغه حالت باندې دا طالب دغه وضعیت زر چند هم شرف لری چی دنیا آغا خواست چی دنیا لری آغا دا افغانستان دا پاره سودمن نده. متاسفانه چیز مونگ بیو تیداد سیاسیون هم دا دنیا هم غگی دی او همیشه دا دنیا دا خواست او دی غافل دا دیدی چی دنیا ترکم یو همشمول حکومت غاری همیشه دا دنیا دا غگ بدرقه کهی.
فاطمی صاحب ستاسی نظرم غارو خبروانه لگ وقت پاته دیم ایربانی او که تاسی سوایی افغانستان آینده بسی در افغانستان آینده سنگ بینه؟
تکرار دی خبرو دی الفاظ نبا تیری کم دی دکتر سب داخلی خبری کامل انزور تر منحیث دی و افغان او دی سیاسی تحلیگر و سرحم نظریم بلکل هم دا زمان موقف دی داغ دنیا سکتی و کمالو براوانه دا خوی یوتی که ویم چی داغ کمم مسویده دی قانون اساسی چی نن دا دلاس پلاسکی گی او نه طالب تاییدهی و نه ردهی که چی تا دا واقعن دی مسویدهی زکه چې دا مسویده کې مثبت ډیر ښه شیان شته دی. د په دوشپیتمه ماده کې دغه د مسلکي حکومت او د پیاوړو خلکو ته ځای ورکول بالکل ځای پځای شوي دي. په دې کې د ښوونځیو مسله په 50 ماده کې بالکل حل شوي دی. که دا مسویده د دوی وي او دوی واقعا دا قبوله کړي او همدغه رشته ر بیا خو که مونږ تاسو دغه مشکل د ښوونځیو د منځ ځي د مسلکي بودن لګې ځکه که دا د دوی قانوني اساسي دغه مسویده د دوی په نوم باندې هغه فلوټنګ بود خونده روانه ده ایسو که خوانده نشده سوگنه وی دقیقا نن من باز مشتان سر خبر کنم مالی یه رد که یه تایید که زد ما 15 ورز ده پده قانون اساسی خبری کامه نرات سوگ رازی چه و فاطمی در تپ چیش خبری که ده زمان ده یا نده مالی یه رد که یه تایید که ده سر خبره ده شای خده زما نقطه نظر نه که چه تا دقیقا واقع ندی مساویده و پده بانی دوی عملو که افغانستان که دیر ستون دی حلیگی خواندی مسئله حلیگی دی همشمول حکومت مسئله حلیگی دی مسلکی بودن مسئله حلیگی او زکا چه قانون که دی لیکله دی با پی عمل که او که دا بیا فردن دی قانون هم لیکه و پی عملو نیکی نو دی اقا چی ربا نورم دنیا تا افشاشی چی لیکی یو سه کهی بل سه بیا با ملتیم پا مقابل که و نیگه و نری با مدریگی بیا با بیتا ماغ گردوری چزو چه مخی دکتر سه
هاشم دانش از شما که وقتتان به ما دادین و در برنامه اشتراک کردین و تحلیل را کردین و همچنان تشکر از شنونده های برنامه روک و راست و صدای امریکا که تابال با ما بودن و شنونده و بیننده برنامه های ما هستند. برنامه روک و راست همینجا به پایان میرسه و همکاران ما به استادیو آمدن تا برنامه اینن او وضعیت را پیشکش کنن. از طرف من فوزی احسان و زیبا جان خادم روز شبتان خوش.
پا مخم خدران و ریدن که مننم.